سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبری خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستی مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستن هم دوام لري د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي سبب د سپتمبر تر 18 دوام وکړي د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه ده چې د افغانستان د اوسنی بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته ورسیږي د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس با د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې وغوښتل چې لسیل زپلی پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي شهباز شریف نن جمعه د پاکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشري ته په وینا کې همدارز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سولې تضمینوي د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او وویشتنه نور ژوبل شوي دي د ارمنستان دفاع وزیر ننوویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی روانی اونۍ د سشنبه پورز د سپتمبر په 14 د دوړو خو ترمنځ جګړه ونخته خو وروسته د بیلابیل هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ او پاسیالیو کې له مانسره مخامخ شي د لوب نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخند نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سهرې محکمه کړې دي
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی
افغانستان د ارزښتمنې په اړه څومره پوهیږي دغه ارزښتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي د دې کنګل شو ارزښتمنې په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې خبرونه کې لرو بل په لوبي خلک شکایت کوي چې د بیوزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي
مونږ چې د بیګاډو رینه لرو سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی دوی له مونږه صفایي غواړي مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څو کو اخر کوم خوالاړ شو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي د بخنه نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنچیر کې د مقاومت ملي جبهه غړي سهرای محکمه کړي د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د خبريشوي ویډیو د سب نیټر خانه نه ده خو د بخنه نړیوال سازمان پر خپل ټوئیټر د طالبان لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهه د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خبريشوي ویډیو تازه ده لدی سره خو کې بیا د افغانستان په خو جمهور رئیس حامد کرزی په پنچر کې د جګړې لخکې له خواو د خبر غوښتنه کړې ده طالبانو لا تر اوسه بیا دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي چې زیات په راپور کې وره
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خبرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سهرایي محاکمه کړي دغه سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خبرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سهرایي محکمې تازه پیښه ده سره لدی چې د طالبانو حکومت وایي چې زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خبرې شوې د سبت وخت دقیق نه دی معلوم خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خبرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی دغه سازمان ویلي په دې ونی کې افغانستان د بیا عدالت او تاریخوال ویډیوګان او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکار سرغړونې او ویرون کې د ونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنگي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو لمخې د غډول کړنې منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت وایي نت پرایس د پنځشنبه ورځې ناوخته پیوی خبري ناشته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. مونږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی وایي زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنځیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې جګړه د حل لار نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کینی. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ خبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنځیر کې د ملي مقاومت وسلوال اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د رزشتمنې په اړه څومره په هیګي د غشتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو تر لاسه کولو لپاره زموږ د همکار د راپورټ غوښی.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارډ ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بلدي وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختې برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او پټوله کې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي لري او دغه لاسرسي اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولای شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولای لدی پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکای چارواکو ویلي چې دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازي او د غرض د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان 1 میلیارد ډالر په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي، او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یو سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د ورستی نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وشل کېدو پر مسأله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبه په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول، پاکستانی ځواکونو پر ډزې وکړې چې له کبله مرجوب لیور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړي او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواو ترمنځ په پوله کې د پوسټو د جوړیدو پر سر نښتی شوې دي. د پاکستان پوسټ د سه شنبه په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصول له مخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوسټ او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستاني سیال آصف وسوځاوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرتنیولې سیمه کې ډله ییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې وره.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیول ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلی چې د 4.5 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښار چې په خارکیف کې لوجستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندل دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکو سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراین چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه خبرګون نه دی شولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنگي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم شار او نورو بیرتونی ولشو یو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یو ویډیوي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنگي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د ورستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسی پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه وري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې یو کال راهیسي په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط لګواخ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور روسته خبرونه کیلرو. اوس باور شو روزګان ته په روزګان کې د خلونو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سایه مواد ورکول کیږي او لپاتی 3201 نوې کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوخدي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستې چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې د ویش پروسه پر غاړه اخیستې د ورزګان په دهراوت او خاص ورزګان ولسوالیو کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستۍ تحولاتو لامل به ځای سی وي او د غراز او چکالی ځپلی وي. د غمرستې دیو برخې لري چې په ځینې سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینې سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د ورزګان ولایت د والی ویان احسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلی او بیرغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسې له خوا څخه د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکوي. نموړی وای دغه 860 کسان د یادی ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د بیرغونې او د اوبو د کانالونو د جوړېدو په برخه کې کار کوي.
د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه. چې دغه جمله څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کرلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شاله د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسې لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام لوري 3291 کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسان الله حماس په دیار ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړي، 5 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې 3301 نوې کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لورې مرسته وشل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړي، 5 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلی و چې زما په علاقه سمې کې د سارو ماشان دا ګور خپل نیم دغه ولاس ما یو بده کار نه کوي. بیا موږ څه د زموږ د 200 غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې را سره وکړي. زه په سیوی کونډیانی لوي چې مال ورو سرایلو مچور سیوی سرایلو مونږ رسېږي در بده.
دا یادونه ورده چې وازی ورزګان نه بلکې په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشری مرسته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي او لپاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ورته رسیدلې وي دوی هم د خوخو او د خوخي احساس کولو وربشو د اورزګان نه باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر خاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایداتونو له خوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پړوړي کورونو تا ایجل بلګلې خو په خبرې پړولې تجارتي او صنعتي زینو به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
تیر ورځ ماته استلام راغله چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز پدې کړی دی چې باید مالیه تاویل شي، د موټر تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه وړي د امنیتي ستونزو لامل په راپور کې نوم وښتل شي. د کابل ښار اوسیدونکو دی وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پر پاتې دي، نه زر افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري. خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار ولې ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت ساده. تاسو چې شي کړی په دا تیر یو کال کې
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږه صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو اخر کوم خو لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له خلکونه د صفایي او مالی په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالی او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
او سنه حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عام وګړو ته فکر نه ده چې عام وګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالی پیسې د کابل ښاروالۍ کورنۍ عاید دی او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لامدې لري پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جال باسته و چې دوی ته د احوال ورکړي چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې حسابول کیږي که تجارتي وي که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول او برسول او نور خاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل خاريانه مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځنګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی او بوت دي ډاند او بندیدلو لامل په وار وار شکایتونه کړي دي. خاغلی بارک زیویل دانش ویلې چې د وکور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د په خبره زای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل خاريان وایي دوی د خپل کورونو د صفایي لور کړې انکار نه کوي. خو د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری زیاته شوی او خلک په لوی کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نش کولای په کم وخت کې دا کار تر سره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل خاروالي غوړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وایي نور وخت نشي ورکولای، ځکه ان لاس کلن پوروړي هم لري. په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال تر سره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود و او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډیو ته وویل،
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي، ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرر سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي، زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کړم، د حکومت سره موږ قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو. سنا څه خو اوس یاګانه علت دا را چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیف دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاری او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي،
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند کې چې داخل کې د سیسما غوندي په صلاح او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ارتوام افغانستان خپل تولید ولري، د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د هفته ورکو، اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي نه. یو ځنه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده، په دې چې د پاکستان چرګ را خوسي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وای چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مقداری فعال لرو او ښه ستنډر باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ضربه رسوي، د هغه بندول هغه بیا د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
حق مریم له پکتیا ریوب ولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلق بے باور کیږي. دا د دوی حکومت والے ته زیان رسوي، باید د رسې کارونو څخه مخنیوي وکړي. څومره زر چې کیږي د ښوونځي خلاص کړي د انجونو په مخ، هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د دې خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور د مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري، دا یو دوی داسې یو سیاسي کړي ده. د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي، دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسمه ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پرده پوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده او د مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اوتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلي پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرستي وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشري ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سولې تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لکه تر لږه دوه تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسي ورزو لشخړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د دواړو خواو ترمنځ جګړه ونښته، خو ورسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 3:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ نمړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لوو کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزي ته د انجنونو د تاګ مخنی ولي. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خورازي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د رادیو ته د بلوچستان د مسلم باد سنتس نه غفار سمول بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په لور کې مالګګي کې درې څلور سو کور دي. هر کور یې دا سره سوالی ده چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې چې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي، اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي، خو هغه د دغه نه دي سړی چې ګزاره پکې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راپیل شېږي. په درې څلور سوه کورو کې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي، کله موږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولا وادم
رورا کوټو لسوالی نه خبرې کوم. دغه کوټو لسوالی سره تقریبا په یو کیلومتر کې پراته یو، څومره مرستې چې راځي موږ کې بېخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي، د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان مشران خدای هیله لرو چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوې او ستړیاوي وو، ستړیاوي او ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د خلکو وړله. اوس اشار زه غواړم چې طالبانو مشران د خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه علیکم زه غواړم چې یو عادي شریف د عمر صلی الله سلام ته څه وړاندې کړم. عمر صلی الله سلام فرمایي دنیا لا ولاون، دنیا چې زه لا ولاب ده. زموږ کار ته په کار ده چې پیسې دونه ټینګې نه کړو، ځکه چې بار غریب ډېر زموږ په ملک کې پیدا کېږي.
السلام علیکم. زه د خصوصا د اسنخه ورسره خبرې کوم. ازادې رادیو کارکونکو ته وایم چې تنه یو سوالي په وزنتون بدل شوې ده. ورځ یو دوه درې جنازې ترې وصول نه شي کېږي. د خدای لپاره یو ټوټې د خدمت مسلمانانو ته تاسو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د هلمند ولایت څخه دا پیغام ته ستوځم. زه نن نه سم ذکر کولای د امنیتي دلایل له امله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده د هلمند په ولایت کې. ځکه وروره یو دولتي ځکه ده، موږ دا لس کاله کېږي دلته آباده کړې ده. نو دلته په باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا راته نړۍ یا جبونه وبانې. دغسې یو شخصي سړی کې راته ودي چې دلته ما دا دیوال یو وخوالی و، دلته زوړ دیوال دي، شهیدان یې راویستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه ځکه موږ دنده نیولې ده دغه سړي شاخه ده، اسناد یې را کړي دي، شان یې را کړي دي. دیوه یا اسناد ته اعتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کې زما ته موږ ته د تېر جمهوریت د کسانو په سترګو کتل کېږي. زموږ غږ نه اوري. د تجار ورځ مې ورور بندي کوي او دې حکومندانۍ ته ځای دا څه عدالت چې د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله خان تر غوږو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او هیله کوم چې په بار بار موږ دغه پیغام نشر کړي چې د مشرانو ته خبر شي. ورور په قضا باندې ورور په دلایلو باندې مې ملامت کړی دي. دا نه مني او زه ورته امر کوم چې دا یو وباسي د سکا په ترای مې مصرف کړی دی. ولا کتل کوم کوم زکه مصرف کړی دی. یو لا نه را سره وړي نه درته چې مصرف تر کوم. یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کوم چې زه د سره هو ته مخ ما ته بالا بایل نه بار دعوت معنا لري. ورور دا غزما پیغام در د مشران او ورسې دا سره کوم حال دي. تا عدالت یا عدالت دار کوم په واسطه او پیسې چا څو او تر نو دغه کار مخ ته کیږي. موږ به د تیرو ځلو دغه څخه دا رقم ستړي وو. دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم. خو زه تاسو ته په تمایز کې ما د خوځ
تجمپان ریاست کے چکوئے تجمپان بترنکی گی دلتا نقص گی سے سہولت جوڑ گی مشکل جادئی لکس افغانستان انقلابوں نے دیر دیر سوال ایچاد گلتا جا تجمپان ایچاد دری چی کم اصلی و تو خدا جا اصلی دیمانو مالا دا پاسپورت انتا سلسوئی آغا ندر تا بترنکی یعنی نه برسمی که ادخوی همه خیلی برسمی کومه یعنی مشکلی جادهی به خوص ولایت نه به تمایز که اندوز داره باید داغا حکومت جدید تا وجوهی که چه خلقه تا مشکلات جاد نسی
سوالی پیغام سبزونی که ماشین دا پیغام پریزم شد مرد شمالزو فا اول سوالی که یو در تلیفون خادن است پا مرکز که بیخی دا چی دیرو دا گوتم علاقلی دی هیچ چه داغا خبر ندار اثر کری یوا مثلا څنګه موږ درلو د هغه په دجنګو کې خرابه ته یخي دغه د څنګه نه لرو موږ ځا خایې چې ساتي د وزارت سره یا له کوم د شرکت سره چې دا خبره موږ شریک کړي او دا موږ د څنګه د موبایل د دغه غم وخري راته اړین نه رباني به مې دا یو موږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز څنګه نه ستاسو ولسوالۍ د مرکز
السلام علیکم زه د نیلهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا کور او د بعد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې رو زموږ د دې نیلهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې چې کې مېږي کنه دې کې نت دې سي صفر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخت یا یو هفته وخت ګور دې زه ته کوم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ولار دی د خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورو ده ته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خسته دي خو دا بس بختانه چې دلته کار نه کوي همدغه ټلیفون نه دي چې هر یو مکل لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دي چې ټول کار کوي چې سره کوم انټرنیټ دې غږه شانتي غږیږي د تروازه خلکو کاروبارونه ډېر نیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا د ټکول سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنی د تور وستانم د سر سپین شو لوم درنګ د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاس موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه غم د شکارو کې کنه چې دې موړی په بودريږي او چې موړی په ورونه درېږي او کله پام دی نو د فکر وی یا د بل تر څخه پام یا نظر خو نو کاغذ دګي موري نه راخته وتی د چت نه راخته و دی کی دی شي چې په ژوند د لاسه ورته دا شي خاطر د حکیله پون د خاطر د انټرنیټ او د وېس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډیر په لړبانې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه الله دې زمونږ په حال رحم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دی له انتغه تکلیف زم ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او ځان می دا خبره ده چې په افغانستان یې د لکوري ولسوالۍ ساحو یو مې وینې شته خو ته قران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه وسه پورې موږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه نه څه سره یو کړه نه څه پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زه غوښمه خبري واوري او دې تصمیم ونی شو دغه دواړه خبري بند تصمیم ونی شو دغه ستونزې نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف تر دې ما خاموش دي دا په خوشاله بدر شي والسلام ګل دین تنروال
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زاید خان خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په خلالیانو د شاباسي افرین دی باندې پاکستان د 150 ټکان ورکو اگر چې بخیاري و سرونه کړو خدای غریبان نو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شی بریا له خوشاله اوسي الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریا لای ورکړي السلام علیکم
زما پیغام دغه دی لاري ډیر خرابې دوه سلام خوښ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په ټنګ مخابراتي شبکې کار نه کوي ترینا بیا د روزګان پرې لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې څنګه مشکلاتونه دي باید زمونږ لاري پنشي او دوام پیغام دا دی چې چې دا د زیات زیات زموږ سړکونه جوړ شي. نن یې شمس الله شمشاه فرزان اوسېدونکي، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجه ګوره داس خبره د لوجین صاحب وای په دوه ګوتل مر نه پټیږي کنه په پښتو کې متل دی موږ په یش پراک وای اقایق بایستګي اڅ کله نه کې بوته وصل کاله حقیقت ته خبرې به ای عبادت سره خبره حقیقت ګوره عبارت روې داس و کې مثلا ولس نه ګرمې وس د چې اجازه نه کوي ته وخت ما سبا قسم باور وکه ما سبا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې بي دې دوا به څه چې اوس مثلا د خپل بچا خپل کور ته لیس په خپل کور کې خپل درس ته وایم په خپل کور کې درس غي مورت وای غي زور ته غي مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکو کال زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې موږ پنځه کال ته کار کې موږ دلته ژوند کوو د شل کال مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره د غیلي کول په خصني سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچا ته اجازه نه کوي کې امارات چیرې غواړي مثلا خودي چا کوم خبره کوي خپل خبره ځان راځي کول لس جنره راځي کوي د برابر د په ډاګه جوه چې د مکتب بند کړی دی مرسته یا پاکستان خپل یا د ایران خپل
لودین صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کین لغمان ما خدغه وینا د سیکریټر ته دا ولس نو اسلامي امارات نه دا مکتبونه خلاصول په یو جبري توګه د سی غواړي کنه سیانه تبا د حکومت لخوانه باتمن جبري جنکیانه مکتب ته تغواړي او کنه نو دا د اړتیام له کلچر سره او کثیر ته د سی ول حکومت نه صرف اجازه غواړي نو دا بیا د هر څ خپل خوخه د کسو خپل خور لور لیږي او کني لیږي کنه او بل خبره دا کومه سی همدغه خبره یو کال مخکې عمران خان کړی و چې دا د منګه د پښتنو له کلتور سره نه جوړیږي کنه دا خو به همدغه پښتانه دي چې وایي او بل خبره دا لودین صاحب چې کنه دا اسلامي امارات هم دا وي د ټولو دنیا حکومتونه دا وي چې منګر کا ته اقلیت او حقوق ورکو کنه کاغار څوکي کې هندو یو کا شیعه یو کار څوکي نو مطلب زه دغه اسلامي امارات نه غواړم چې دغه خلک د یو اقلیت کې حساب کې دا کم مکتبونه غواړي دغه ته د خپل حقوق ورکي سیاسو کې نه غواړي خو څه دې بریکړي نه دي د لارې دغه دا چې بس همدا ول اسلام دي اسلامي امارات سره کثیر په دا یو کال کې ولاړو نو اوس کې دې چې مکتبونه خلاص ولا موږ رسمیت هم پیژندل او رسمیت هم پیژندل سی او کنه نو اوس موږ نه داخلي هغه لرو رسمیت یو بل ته لرو او نه سیاسي لرو او نه ډول لرو ټول مشکلات دي دغه ما خبره
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې من قبل نه مننه کوم په دغه یو کال کې طالبان اوس وخت نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبان نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبان ودي چې ستونزه لري وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیر لوی مثال دی چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي او طالبان په خپل ځان دی باور نه لري متاسفانه او خلکو مخه کوي چې خلکو ستونزه لري دا خلکو ستونزه نه ده دا طالبانو ستونزه ده شاید ما په نظر بیا ځل چې خبري وکړي وای چې انجنونو نیغوري هغه ډیر شایسته دا به راځي چې ټول ملت ودرېږي او خپل تظاهراتونه ادامه ورکړي او هغه خلکو د خپل انجنونو باندې خپل شزونه جکشي او خپل आवाज طالبانو ورورسوي او ستونزه دا دلته نولسته دلته ستونزه دا چې طالبانو د خلکو غږ نه اوري د خلکو هغه خبرو دي هغه نه مني هغه خبرو مني چې په خپل نفع باندې وي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسي پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې د غستونز ته د حل لارې چارې ولټول شي د پیغامونو یو برخه د تزنګل شي و چې طالبان باید نور دنجونو خونځي پرانیزي او په دې برخه کې کومه بهانه یا کومه پلمې چې ادوی باید د پلمې پایته ورسوي د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست په دې ورستیو کې یو زلبیا وویل چې دا خلک او دغه راز کلتور او دودونه دي چې خوانځیو ته د انجونو د تاګ مخنی ولې نه طالبان آیا رښتیا همدا څه ده آیا رښتیا هم په لر او پرتو سیمو کې خلک نه غوړي چلونې زده کړې وکړي په همدې اړه مې په کندهار کې له قومي مشر عطا محمد معروفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د طالبانو له دې درې سره دای موافق دی
یاره موږ پر دې باندې موافق نه یو چې کوم ځای چې د خلکو سره شنهستلی یو کله سنجرو سره یو کله ځوانانو سره یو کله د خوند معلومات لرو ټول غواړي چې تعلیم وکړي، او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ، ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده، او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنې لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده، خلک ویریږي. ګوره، ځان په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې د اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. اولین زه غواړم مثلا کمی کوم څلور مکتب وایي په شوزان سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه صحت لري چې خپل لور په خپل ځبن تعلیم وکړي.
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا هم دغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي، حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دي، او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. که وضعیت دغه سې دوام کوي، خوندزي بندیږي، فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایله ولري؟
خو دغه څلويش کاله جګړه په افغانستان کې ده، دغه د بې تعلیمۍ د جهالت دغه ده. تدا دراسه ده د بازار دروازه وګوره، د ورځې په زرهاو انسانانو وځي، بس کورونه روان دي، دا د څه شو وځي؟ خو دغه د تعلیمي سیستم ته تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مطلقي دغه نشته. دا څه وځي؟ که په انجلۍ تعلیم افتاه ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابت وي، یو تعلیم افتاه مور اولاد روزلای شي. که تعلیم افتاه نه وي نو څه شي جوړ شي؟
څه وشي چې اوس بل اخره دغه غږ او چت سي تاسو مخکې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوي چې یو څه جرأت په کار د نارینه او ته هم چې راوځي د خپل انجنونو د خپل خويندو حقونه وغواړي له طالبانو؟
د ډیرو خلکو سره چې مستدیدي هر څوک دا وایي چې د خپل لور یا ډاکټر شي یا معلم شي یا سپورتي یا بل څه، دا څوک چې خپل زوی وایي لور هم دغه اولاد وایي. نو دا یوازې دا مظاهره چې په شجره اوځي چې خپل راوځي، دا یوازې د انجنونو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا ټول ولت کار دی. د پکتیا خلکو شوندي اخلاص کړی، دا معلومه شو چې خلک غواړي شوندي خپل لوري شوندي ته واستوي. نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دی. تعلیم د انجنونو اسلامي او بشري حق دی. دا حق نه ما ورکړی دی، نه تا ورکړی دی، نه بل کړی، دا اسلام ورکړی دی، نه وزیر صاحب ورکړی دی. نو خلک واړي، ټول خلک واړي چې خپل په لور باندې، په خپل خور باندې، په خپل کلیواله باندې تعلیم وکړي. نو موږ د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دغه د جهالت لار پرېږدي، که وزیر صاحب یې، که زه کوم، که بل کوي، که بل کوي، که بل کوي، دا څه لار نه ده. نو چې مثلا په عربو کې چې اسلام اوس ډېر راوړی دی، هلته نه رسېږي، ټولې د مکتب ته ځي او موږ باندې کړي دي. زه د دې اریان یم، اسلام دې ته موږ اورې، موږ اسلام نه دی وړي. حالت علاج په عرب کې، علاج په امارات کې، علاج په قطر کې، علاج زما په ګاونډي او ایران، پاکستان کې، علاج په تاجکستان کې، علاج او په ما کې باندې دی. په کوم حجاب چې دی، زما دا څه په کې نه مظاهره ده، ټول تاسو به وګورئ نه یو خور دې حجاب نه راوته لري، او په دا شل کال کې مکتبونه الهولو په تیر نظام کې ما یو خور دې حجاب نه دی لري. شکر مول مسلمانان دا یو دي د انجنونو د خوندو کار نه دی، دا ټول افغانانو احقاب چې باید راوځي. د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دا مکتبونه خلاص.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
لکه عکس په آینه کې سلتا دومره جدایم لکه عکس په آینه کې لکه عکس په آینه کې زهم ساتي هم خانوم هم خانایم لا تروسا زهم ساتي هم خانوم هم خانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا لهغه چې فرزانو فرزانا فرزانو فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا